یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. وپوره چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي، د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروانده خبرونه اوروي.
په یوه هدفي برید کې د دفاع وزارت او ملي امنیت دوه کارکوونکي په باګرامي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ناټو دفاع وزیران نن آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کوي. ملګرو ملتو په یمن کې د مار فشار په لور د حوثي یاغیانو د پرمختګ په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوي دي. د کابل امنیه قوماندانۍ دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د بیان له مخې چهارشنبه په 9:30 بجو د دفاع وزارت د اپراسیون عامر ډګروال عبدالقیوم ځاځی او زوی فهیم چې د ملي امنیت د ریاست افسر وو، د کابل په باګرامي ولسوالۍ کې په حسن خیلو سیمو کې په حسین خیلو سیمو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دواړه دندې تروان ول چې بریت پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت وایي دا ډول هدفي وژنې طالبان او ورسره تړلې حقانی شبکه کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پنځشنبه به په افغانستان کې د ناتو د عسکرو د پاتې کېدو یا ایستلو په پریکړې بحث وشي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان استازی هم د ناتو د دفاع وزیرانو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. ښاغلی احمدزی ډاډ وشو چې له افغان ځواکونو، نظام او خلکو سره د ناتو ملاتړ به په خپل ځای پاتې وي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي و چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي. د ناتو لس زره عسکر د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه، سلام مشوره او ملاتړ بوخت دي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لویلاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشۍ پر پوسته برید کړی او لستنه طالبان وژلې دي. د پامیر قلو اردو په خبر پانه کې راغلی چې افغان هوای ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریدونه کړي، لست طالبان وژلې او و نورې ټپیان کړي دي. د خبر پانې لمخې په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات لمنځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د ور اوشتې مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. مخکې هم د افغانستان د شمالي ولایتونو په لوی لارو د طالبانو له لوري د تلاشۍ د پوستو د جوړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتو خبرداري ورکړل چې د مار فشار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کېدای شي د سلګونو زره تنو د بې ځایه کېدو سبب شي. مارب د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخې لکونو تنو چې د یمن د شپږکلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پریښودو تاړ شوي، مارب سیمې ته پناه وړي او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی. د یمن د حکومت دی و چارواکي په وینا د جګړې جبهه اوس د دې ښار د لویدیز 10 کیلومتري تر رسیدلې او مارب ته د ورغلیو پناه غوښتونکو د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیره بیا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیښې مخ په ډېرېدو دي، مخ په کمېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرنو سره سم تر پرون سه شنبه پورې په درسته نړۍ کې په کورونا وایرس اخته شویو کسانو شمېر نږدې 110 میلیونو ته ورسید. تر پرون پورې له دې وایرسه څه کم 2,400,000 تنه مړه شوي وو. جان هاپکنز پوهنتون د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه شودلی، خو وایي چې د جنورۍ له وروستیو څخه په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیښې په تیزۍ مخ په کمیدو دي ځکه چې په دغه هیواد کې لسګونه میلیونه خلک واکسین شوي دي. پرون د افغانستان د روغتیا وزارت ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 22 تنو د کورونا مثبت پیشي ثبت کړی دي. دغه وزارت په وینا لدی سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیشو شمیر 55,540 ورسید.
خبرنه مولا ازادي رادیو او اوریدل وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور دراتون کې په اړه خبرې کوي. د تړون یو شریک نیوزیلند ویلی چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي د جګړو له امله ډیر خلک د خوب قوي ګولۍ خوري
چې دا ګولۍ ونه خورم ساده کسره ماته خوب نه راځي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې بیا د زهرو کاروان ونیزي خبرونه ډرامه در تخبرو چې هغه هم پر ګولۍ او څرخي خو په بل ډول ګولۍ
څو دانه ګولۍ رانیسي.
یار زما خو داسې غوخه ده چې ښه ډیر رانیسو هر ورځ په دواخانه ولاته ورځو.
نړیوال موضوعات کې باورې چې بریتانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په هغو سیمو کې پر یوه اوربن سلا وکړي چې ډیر خلک له ستونزو سره مخامخ دي تر څو د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین ته زمینه برابره شي. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور د راتلونکو په اړه خبرې کوي. د تړون یو شریک نیوزیلند ویلی په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د نیوزیلند صدر اعظم ویلی په افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره غوره لار ده او نور دفاعي ځواکونو ته اړتیا نشته چې په دې هیواد کې امپاتې شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د تړون له مخې تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. په دې اړه نور حال به زموږ د ازادي راډیو د خبريال په رپورت کې واورو.
نیوزیلند چې په افغانستان کې یوازې شپږ سرتیري لري پریکړه کړې چې خپل دا شمېر سرتیري هم له افغانستان وباسي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې او دلته د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو او یا هم کیسو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې پیلېدو ته ساعتونه پاتې او دا سازمان به نن په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو او یا هم کیسو په اړه پریکړه وکړي. کو د نیوزیلند صدر اعظم جیسن ګرار در ویلي افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام اړتیا نه دي. اغلی اردو زیاته کړي افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره ولالار دا نورې په دې هیواد کې د پوځي ماموریت د پای وروسته امنیتي تشه نه احساسوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال راهیسې د خپل 3500 عسکرو کومټ افغانستان کې په پوځي بیا رغونی او د افغان ځواکونو په روزنه کې ونډه اخیستې. خو په ورسې یو کلونو کې د دې عسکرو شمیر خورا راکم شوی او اوس مهال یوازې 8 تنو ته رسیدلی. په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د نیوزیلند لس سرتیري وژل شوی چې د هیواد صدر اعظم یې د سولې راوستو په برخه کې اعلان وکړ. که څه هم جیسن راډ در وایي دا پریکړه د ناتو له شریکانو سره د مشورې وروسته کړې خو دوه ورځې وړاندې د سلمان سرمچي یان سټولتنبرګ وویل د یو مناسب بودجت وړاندې به خپل عسکر له افغانستانه ونه باسي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي اوسمهال د افغانستان او د خپل هیواد ساتنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مسؤلیت دی او دغه مسؤلیت په ښه ډول باندې پر مخ وړي. تدې شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي رادیو ته وویل چې ناتو د سازمان د دفاع وزیرانو غونډې هیله دار شي دا سازمان د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه باندې افغانستان وضعیت ته کتو باندې پریکړه وکړي. دا مسایل داسې مهال رامت رهیږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د افغانستان څخه ټول بهرني عسکر د مې میاشتې تر اخره ووځي. خو د امریکا لخوا د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د شوي هوکړې د ارزونې خبره شاید پر دې برخه باندې اغیز وکړي. نه همدې کبل په ورسوي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان هم دا خبره کړې ده چې افغانستان څخه د خپل عسکرو د وټو مسأله او یې هم دلته پاتې کېدو خبره یو ارزونه لاندې نیسي. خو د امریکا د سنا مجلس خو د امریکا جمهور رئیس ته دا مشوره هم ورکړل شوې چې افغانستان کې د وضعیت تر ارزونه پورې او یا هم د افغانستان وضعیت ته په کتو پورې د هیواد څخه د خپل عسکرو وشتل محدود کړي. بلې
بلې ډېر مننه کور ودان قدرمن اوریدونکو و موریدل چې نیوزیلند ویلی چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي. په اوس وخت کې د نیوزیلند شپږ سرتیری په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دندې ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به پر افغانستان سبا متمرکزه وي. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې مخکې د دوشنبه پورې زوول چې ناتو له افغانستان په وټلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په افغانستان کې روانو جګړو د خلکو په رواني وضعیت هم ډیر ناوړه اغیز کړی. اورزګان چې یو د جګړو ډګر دی روغتیایي چارواکي وایي چې یو زیات شمیر خلک د خو پر قوي ګولیو محتاط شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر خلک پرته د ګولیو نشي کولی چې د شپې څملي او ډیر هم په رواني ناروغیو اخته دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې واورو.
د روغتیایي کارکونکو د معلوماتو پر اساس د خوب د ګولیو ډیر استعمال زیات زیانونه لري. د اورزګان ولایت روغتیایي کارکونکو وایي په دغه ولایت کې د جګړو لامل د هغه کسانو شمیر زیات شوی دی چې د خوب ګولی خوري.
دا یو خبر و چې داسې مختبر راټاک ودا ته وته نه دی دا ګولی به مم خوړل مثال دا ترکسین نه دی مثال ترکسین
دا وڅلويش کلن محمد رسول دی چې په ترنکوټ شار کې لایو درملتون څخه د خوب هغه ګولی لټوي چې تر ټولو کوي وي. د وی له تیرو 15 کلن رئیس کلچی د ترنکوټ شار په شاوخوا سیمو کې جګړو زور واخیست او د لخپل سیمو بی ځای سو د خوب ګولی ته مخ کړه. محمد رسول آزادی رادیو ته داسې وویل
ګولی راکښ دا شې درغه په زور ورپسې ګرځم درغه نور په زور ورپسې ګرځم چې دا ګولی و نه خو نه ساده کا سره مات خوب نه رس زوس په خوشاله مزه دوا پیدا کوم دا دوا زو پیدا کوم ته ګولی ما صفاته سي زب ډیر خوشاله سم او ډیر روپی بم پر ور کوم که څوک راکې ډیر کور ودانې به و دا ما ته پای کاټ پښ پښ کال دای راکې ګای په پینم سوسی ګای پښ پښ سوسی تاوان دا شره ته کولی دی چې ورځ په ورځ دا سکېژم دغه شې چې ولمر تک شه دی هغه سره ټولې ډنګریه زدا سپتاوان پر
اټیکولاده ترنکوټ شاراډون شامنصور سیمه یو بل اوسیدونکو دی چې په وینا یې د خوب د ګولیو موتاد او پاسبی ناروغي اخته دي.
د جنجالونو مکړې دی په کور کې د کشنانو ماشومان سره د ګورو سره مو جنجال کړی دی چې ګولی بنوې کله چې بم ګولی خوړلې بیا به د 200 ساعت د پاره بمارام بیا به نوک سره سم وکړل چې ګولۍ بنوي نو بیا مشته مشکلات ډېر ونو بس به درد راکلی پر ما شي باندې به مو جنجالونه کول درد بم ډېر راتلی.
حضرت الله همت چې پترنکوټ شار کې درملتون لري ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ ورڅخه مراجین تر ډیره د خوب ګولۍ پیری
د پخوا پر طالبان دي د کسانان زیات سوي یو ډی اسو ګورو چاودنی دي ما د مینو مشکلات دي خلک غمجن دي د جنگو د لاسخه تاسو ګورې جوړ لږه ولادت کې د سورځنی چې موږ د کسانان د لاس نور په سلو کې اچای په صد نیو په صد خلک ټول د اسو مشکل سره مخ دي ما ته خپل پر دوه خانه باندې مشکل تمن میش.
د اورزګان د ولایتي روختون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د خوب ګولې زیات شمیرغه کسان خوري چې پر رواني ناروغي اخته دي. نموړی وای ولایتي روختون ته هر ورځ تر ډیر شو زیات پروانی ناروغي اخته کسان مراجعه کوي. خو څنګه کولای سوچ د بی خوبي درملنه وکړو او د خوب له ګولې څخه ځان وژغورو؟ دا پښتنه می د ډاکټر زیول رحمان نیازی څخه وکړه.
اول خو فکر دار چې هیڅ کله باید په خپل سر باندې د خوب درمل استعمال نشي، باید د ډاکټر سره مشوره وسی او د ډاکټر د مشورې لاندې باید ناروغ باید درمل واخلي. د ورځې لخوا څوک خوب کی نو بهتره بداوی چې د ورځې خوب پریږدي او د شپې خوب وکړي. اتاق باید تیار وسی، په تیار اتاق کې خوب شرایطي یعنی خوب کی پیدا کیږي سره. بل مخنیوی دا چې باید موږ په کافی اندازه باندې سپورت وکړو.
ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی وایي په رواني ناروغیو لاخته ناروغانو سره د کورنۍ مرسته هم په درملنه کې زیاته مرسته کولای سي. نوموړي وایي کورنۍ باید په ناروغ ملنډې ونه وهي او ناروغ ته روحي تقویه ورکړي، په کورنۍ کارونو کې برخه ورکړي، او که چیرې په کور کې له ستونزو سره مخامخ وي هغه ستونزې باید ورته حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمې ونړۍ ولا موضوع، برېټانیا با په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي چې د کووېډ 19 واکسیناسیون ته زمینه برابر شي. خو مخکې له دې چې په دې اړه بشپړ راپور واوري، اقتصادي خبرونه واوري.
د پاکستان د پی آی ای یا د نړیوال هوایی شرکت مشر ایر مارشل ارشد ملک په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی او د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې له عمومي رئیس محمد قاسم وفیزاده او یو شمیر افغان سوداګرو سره لیدلی دی. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت دفتر نن په خپل خبره کړي بیان کې ویلي دوی غواړي افغانستان ته خپل سوداګریز پروازونه لا زیات کړي او کندهار، هرات او مزار شریف ته هم پروازونه ولري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر له پاکستانه راغلی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنې له هوکړې سره سم په پام کې ونیول شي. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر د افغانستان د تجارت او صنعت له مشرانو سره هم لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو او توریزم سفرونو پر زیاتوالي ټینګار کړی. پی آی ای شرکت د محل له یو لوی بحران سره مخ دی. دا شرکت روسه له هغه له بحران سره مخ شو چې د پاکستان د هوایی مرکزی ادارې وزیر غلام سرور خان تیر کال په پارلمان کې وویل چې د دغه هیواد د 212 پیلوټانو لیسنسونه جعلی دي. له هغه وروسته د پیلوټانو د جعلی لیسنسونو له کبله اروپایي ټولنې د تیرې جولای میاشتې پر لومړۍ نیټه خپلو غړیو هیوادونو ته د پی آی ای پروازونه بند کړل. تر اروپایي ټولنې مخکې برېټانیا او امریکا هم د پی آی ای پروازونه بند کړي وو او په ورته وخت کې د کورونا ویروس له کبله هم د پاکستان دغه هوایي شرکت له لوی مالي زیان سره مخ شو. د افغانستان د مالی وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې پیښې لارزول وروسته به زیانمنو شویو ته جدي رسیدنه وشي. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د اورلګیدنې پیښه د مالی وزارت او بیلابیلو ګمارل شویو کمیټو او کمیسیونونو له لورې تر څارنې لاندې ده. نوموړي وویل که څه هم پیښه کې سوداګرو ته ډیر زیانونه وختي او سوداګریز مالونه سوځېدلي، خو په وینا یې چې د ژغورنې ټیمونه او د بحران کمیټې په وخت عمل کړی او سلګونه بارولونکي او ترانسپورتي نقلي وسایط خوندي کړي دي. وزارت وایي د وختي زیان د ارزونې زیانمنو شویو ته د رسیدنې د ترسره شویو اجراءاتو ارزونې او په راتلونکي کې له ورته پیښې د مخنیوي په موخه مشخصه طرحه او په دې اړه یې بشپړ راپور ارګ ته وړاندې کړی. د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ د پراخې اورلګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی چې سوداګر له حکومت څخه د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. بریتانیا په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي چې د کووېډ 19 واکسیناسیون ته زمینه برابر شي. تمه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او دا موضوع به راپورته کړي. د راپورونو له مخې د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې افغانستان هم پکې نغښتل کېږي چې جګړې پکې روانې دي، شاوخوا 1.6 میلیون کسانو ته د کووېډ 19 واکسین رسول له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې له تیر کال راهیسې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم په کراتو د اوربند غوښتنه کړې وه. نور به د سفیر الله ستانکزي په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د کووېډ 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب به دا غونډه رهبري کړي. دی به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو له لارې د واکسین د رسیدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 1.6 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ لنه امن هیوادونو بلل کیږي چې کڅه هم لا پکې د کووېډ 19 واکسین نه دی پیل شوی خو تیر کال چارواکي په اکثرو نه امن سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا ویدوارد ویلی د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړې کوي په مختلفو کچو ننګون کوي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وخی. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووېډ 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لکه مخ په ځوړ شوې. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14 د کورونا مثبت راپور شوې قضیه لتیر اکتوبر تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټه به 600 میلیونه ډوز واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوز واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیر دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت یو په درې راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غا کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیر بیا بي وزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین درسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیات شوې چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخه تر چهار شنبه په ټوله نړۍ کې څه باندې 109 میلیونه 15 لک کسان په کرونا اخته شوې چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوې.
هر چهارشنبه د ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو
نن دې مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي او تر 3 بجو دوام کوي. بیا هم د بریتانیا د نو هڅو په اړه خبرې کوو. بریتانیا مخکې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا هلې ځلې کوي چې د جګړو په سیمو کې یو اور بند ټینګ شي تر څو جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکو ته د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین ورکولو زمینه برابره شي. کولای شي چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. افغانستان هم یو جګړه ځپلې هیواد دی او ډېرې سیمې ناامنې دي. که چیرې اور بندین شي آیا د جګړې ښکېلې خواوې به هغه مراعات کړي په تېر بیا طالبان او دې ته به زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د کووېډ 19 په وړاندې واکسین تطبیق شي. خو اوس یو بل موضوع ده. کندز ولایت چارواکي وای په دې ولایت کې سپینځه شرکت د غړو د تولید فابریکه خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لږونو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د سپینځه شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې ترڅنګ څلور زره کارکونکو درلودل په کورونو جګړو کې نه وځد چې غیر فعال شو بلکې ویل کېږي ماشينونه او امکانات ویجاړ او لوټ شول. د دې شرکت رئیس وای هڅه کوي چې د دې شرکت نور برخې هم فعال کړي. نور بجا زدی رادیو سیمه ایس خبریال په دې رپورت کې وورو.
پنځه څلوېښت کلن فرهاد د سپینځر شرکت کارکوونکی دی. د هغه په تن لا جوړدي رنګه جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړیو د ماشینونو له مخې کنجاړه لري کوي. فرهاد د دې فابریکې د فعالېدو په اړه وایي:
خوشحاله یو چې دغه پاپریکا په لسوه. دولت باید د صابون جوړونې پاپریکا، د یخ د تولید پاپریکا او د سپینځر شرکت نورې پاپریکې هم فعال کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکی چارې پر مخ وړي، لا ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
ثابت بود ماشینای بسیار تمام اما تولید نشي بود. یک ماشینای کی فعلا جدید ما وارد کړي، ما ورته تولید خو
پنځه ماشینونه لیو. هر ماشین 15 ټن وزن درلودي. دا نوی ماشینونه یو ټن وزن لري او تولید یې هم شدی او ډیر ښه کیل تولیدوي. کچری د خامو موادو له کمښت سره مخ نوسو نو زموږ به د تولید کچه نور هم لوړ شي.
ل درې لسیزو ورسره د کندز ولایت د سپینځر شرکت د غوړوي د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینځر شرکت چارواکي وای دوی د غوړوي د تولید فابریکې د بیا فعالیدو په خاطر د 130,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړوي د تولید 15 پای نوي ماشینونه اخیستي وو او په نسبولو سره د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبی الله زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د زراعت د سکتور د مسؤلینو سره په همغږۍ کې موږ له دهاقینو سره غواړو سږ کال کار وکړو تر څو دهاقین موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي او موږ هم متحد یاسو د دهاقینو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیته او معیاري مواد د فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د 10 ټنو خالص غوړو د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګاره ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 40 کلن عبدالستار شمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره د چې دغه فابریکې په فا ډېر څیزونه تولیدوه دلته حتی چینیانې صابون هم صابون ډېر شیان تولیدېدل اما اوس هغه د پخوا په پرتله باندې ډېر کم څیزونه تولیدوي. خو خوشحاله په دې استو چې آغاز د آغاز پیل شه. امیدواره وو چې مرکزي دولت دې ته توجه وکړي او په زرګونو کندوزي ځوانان په دې کې لاس په کار شي تر څو د ناامنۍ کچه راټیټه شي.
د سپینزر شرکت په 1944 هجری لمریز کال کې جوړ شوی وو. خو د کورنۍ جګړې پر مهال د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس زبی الله زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورنۍ جګړو مخکې هر کال له کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همداراز هر کال 1,500 ټنه پخته، 1,000 ټنه خالص غوړي، 1.5 میلیونه کلچې صابونونه، مقطري اوبه، یخی، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړیو د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
ستاسو له پیغامونو
زره کونړ ولایت نه خبر کوم. یو تن مایوب دا په کونړ ولایت کې ټول واسطي دي، چا واسطه یې هغه کار کیږي او چا واسطه نه هغه کار نه کیږي. زمونږ دریو کالو روپۍ پاتې دي چې کله ورش کله بودیجه نه پاتې او کله بودیجه کته ده کله بودیجه پټه ده او چا چې واسطه یې هغه روپۍ هم کیږي هر څه کیږي. او زمونږ دا پاسه چې د کونړ دغه کوم مامورین چې دي دغه په پسات کې خپل او د مایبین حق باید دی ځینې کې یا بعد دغه وزیرانو سره تاسو خبرې وکړئ په دې اړه چې کونړ کې دغه مامورین ډېر بد رویه کوي مایبینو سره او خپل حق په خپل وخت نه ورکوي. ورسلام
زه عبدالرحمن حیدری یم د لشکرګاه څخه مې تاسو دغه پیغام پرې ایښی دی. دا چې د ناوې په ولسوالۍ کې موږ ډېرې ګڼې ستونزې لرو. یوه عمده ستونزه مو د کرنې په برخه کې ده. دا جو سیلان د جوړو وخت دی نو موږ بزګران یا کارګر نشي کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي. موږ په ناوه ولسوالۍ کې هغه کومې دوې لارې چې وې یوه عمومي پوخت امبر لاره وه او بله لار چې په کلابس باندې د کښتۍ لاره وه دغه لارې دواړې د اوس لپاره بندې دي. نو موږ په ناوه ولسوالۍ کې موږ نشو کولای چې هغه جواري شاته را تولید کړو. بیا هم که موږ چېرې یو مریض ولرو نو په ناوه ولسوالۍ کې فعلاً روغتونونه هم داسې نشته چې فعاله روغتونونه چې هلته موږ خپل مریض وارولو. موجود واجنی ہی لگا دے دو حکومت دخے چیزا غلار مرتا پسامت ہو گے تدریک او ملاسی پچیوں مجھو کولا جی کشاک احسن جاری تولید کی وسلام
د لوګر ولایت د ځیر سوالې د منګل کریم یاري کني ولې وحدنا پولات خبرې کوم. دلته پټي شي لا ګوړي مالونه پناري دي موږ سره کوم ځنه ست پیسې راشي هغه زروا کو ته الله شور غلي دي موږ ځان څوک نه خوري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو غوونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پریخیو کورو مو ودان پیغامونه مو تل خبرو د خبرونه دوه منیمایته نږدې شوی یو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګهل قات کړی پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي.
دغه راز په بل خبرونه کې چې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي. هم په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین باندې خبرې کوو. په تیرې بیا له دې پلوه چې برېټانیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر یو اوربند سلا وکړي چې د جګړو په سیمه کې د واکسین ته زمینه برابره شي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. اسمت څاروان ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوې دي. د کابل امنیه قمانداني دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبري کیږي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لار کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشي پر یو پوسټ بریټ کړي او لستنه طالبان وژلي دي. ملګر ملتو خبرداري وکړ چې د مار فشار د نیولو لپاره د حوسی یاغیانو يرغلیز عملیات کړي شي د سلګونو زرو تنو د بيځای کېدو سبب شي. مار د یمن د رسمي دولت یو ورستي پاتې اډه ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیره بیا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیشي مخ په کمیدو دي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د سنا جرګې پر اقلیت مشر مچ مکانل توند نیوکه کړې او هغه یو سیاسي خپل چارو کوي بللی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. دا د دې اونې د زهرو کاروان لخبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
عدلی او قضایی مرکز د نشئی موادو څخه د پاسه دیش قاچاقکون کې او خرڅون کې په بند باندې محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشئی موادو شپږ ویش قضیې تړلې شي. په نتیجه کې څلور دیش قاچاقکون کې او د نشئی موادو خرڅون کې لدریو څخنیولې بیا تر نه ویش کال پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موهید ازادي رويته ویل لنی ولشیو کسانو